السلام علیکم دا مشال ریډیو دا اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 11 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه فرخنده ستر کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه راوړي دي. په لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار پامیر ساحل.
په کورما کې د دوو سیمو د اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر نښتې شوې دي. چارواکي وایي چې په تیرو درو ورځو کې د تورخم له لارې د افغان کډوالو 1000 کورنۍ هیواد ته ستنې شوې دي. او په شام کې پر یوه پوځي اکاډمۍ د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي. بشپړ خبرونه. په کورما کې د ساتین او بادامۍ سیمو او د وسیدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر نښتې شوې دي چې پکې د دواړو خواو شپږ تنه ژوبل شوې دي. د سیمو وسیدونکو وایي چې نښته نن سهار څو ورځې مخکې پر لانجبنې ځمکې د خونو یا کوټو جوړولو پر سر پیل شوه. د دوی په خبره دواړو خواو د ځایي مشرانو او لښکر په وینا جګړه ودروله، خو څه ساعت وروسته بیا شروع شوه. د کوزي کورمې انتظامی مشر محمد عدنان مشال راډیو ته ویل چې هڅه کوي چې ژر تر ژره اوربند وکړي او بیا د جرګې له لارې د لانجې حل پیدا کړي. د کورمې ضلع په یو شمېر برخو کې د ولسونو ترمنځ د ځمکو لانجې دي چې پر سر یې په تیرو وختونو کې هم خونړۍ نښتې شوې دي. روان کال په جولای کې د ځمکو لانجو پر سر په یو شمېر سیمو کې نښتې پیل شوې چې تر شپږو ورځو پورې روانې وي، خو وروسته مخالفو خواوو د جرګې او چارواکو په موجودګۍ کې د یو کلن اوربند موافقه وکړه. د خیبر ضلع یو چارواکی وایي چې په تیرو درو ورځو کې 1000 افغاني کورنۍ د تورخم له لارې هیواد ته ستنې شوې دي. هغه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله پرون د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې هغو کورنیو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل او په خپله خوښه افغانستان ته ستنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بې اسناد افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د نومبر له لومړۍ تر لومړۍ نیټې پورې له هیواده د وتلو امر کړی دی. پولیسو د سپتمبر له 9 راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې تر 1000 زیات افغانان د اسنادو نه لرلو په تور نیولي دي او وایي چې هیواد ته استنوي. د طالبانو حکومتي چارواکو د اسلام آباد دا اقدام غندلی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد 13 ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه ده. تر نوموړي مخکې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې له اسلام آباد خپلې پریکړې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې وه. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې پولیسو او په ساده جامو کې خلکو د غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین له ځان سره بیولی دی. په کراچۍ کې د غورځنګ یو مشر محمد الله مسید بیګا مشال راډیو ته ویل چې هغو کسانو د اکتوبر پر 4 شپې ناوخته په سورابګوډ کې د ترین پر کور چاپه ووهله او له هغه وخت راهیسې هیڅ درک نه لګي.
پولیس ور سره په سیول کپڑے شي خلک ورته راغلل او دای پور تک خود دلته چې موږ کوم متلک تانه دا ور سره چې کوم اس پی دا دخته مجبور غلل خو دوی اس معلومات تر اوسه پورې مشتپلاس نه دی رکړای چې نور لا چیرې دا یی چا سره دا په کوم ځای کې دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر ایکس چې پخوانی نومې ټویټر په بیان کې له چارواکو غوښتي دي چې ترین د ژر تر ژره خوشي کړي. د سورابګوډ د پولیسو مشر عزیز احمد مشال راډیو ته ویل چې د ترین کورنۍ د هغه د ورکېدو په اړه ورسره رپورټ دایر کړی دی چې د موندلو هڅې کوي. پولیسو تر دې مخکې په جولای کې هم نورالله ترین او د هغه یو شمېر ملګري عامه نظم ته د زیان رسولو په تور نیولي ول چې بیا یې په عدالتي امر خوشي کړل. په سوریه یا شام کې د جګړې د څاري ویډلې او یوې امنیتي سرچینې ویلي دي چې پر یوې پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي دي. د هغوی په وینا په وسلو د سنبالو بی پیلوټ الوتکو برید پرون د سرتیرو د فراغت له غونډې څخه د هیواد د دفاع وزیر تر ستنېدو 100 دقیقې وروسته وشو. د شام د دفاع وزارت ویلي دي چې د هومس پر پوځي اکاډمۍ په برید کې ملکي وګړي او پوځیان وژل شوي دي. د وزارت په وینا ترهګرو ډلو پر اکاډمۍ د بی پیلوټ الوتکو برید وکړ او وزارت البته په بیان کې دا نه دی ویلي چې حمله چا کړی او تر اوسه یې ذمواري هم چا نه ده منلې. دا د شام په 12 کلنه کورنۍ جګړه کې پر یوې پوځي ودانۍ له تر ټولو خونړیو بریدونو یو. او د 500 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او نیدرلینډز یا هالند لوبډلې یو بل ته مخامخي کی ټاکل شوی چې د حیدرآباد پر راجیو ګاندی نړیوال لوبغالی کې نننۍ سیالي د پیښور پر وخت د ماسپخین پر یو نیمه او د کابل پر یو بجه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې نیوزیلینډ د انګلستان یا انګلینډ لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. په احمد آباد کې په شوې سیالۍ کې لومړی بیټنګ انګلینډ وکړه او په 500 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 202 منډې وکړې. په جواب کې د نیوزیلینډ لوبډلې ټاکلی هدف په 30 اوور کې د یو لوبغاړي په سوځیدو پوره کړ. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د هیماچل پردیش په غرییس ښار درمشالا کې یو بل ته مخامخ شي. د 2023 زیږدیز کال د کرکټ نړیوال جام سیالۍ به د نومبر تر 19 پورې روانې وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار په امیر ساحل ناوري. د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواوري په کورمه کې د ساتین او بادامي سیمو اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر نښتې شوې دي. چارواکي وایي د تورخم له لارې هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې، خو په پېښور کې اوسیدونکي کډوال وایي په یوه میاشت کې کاروبارونه نشي راټولولی.
دا کاروبار چې چور ټولیږي بدی کې خو کم تر کم یو دوه کاله وځي.
قرضونه په خلکو دي، کښتونه په منګ دي، زمنګ په خلکو دي، لکه دا خو بده شل ډیر شوځو کې چرته کیږي.
پختون ژغورنې غورزنګ وایي چې پولیسو یې د کراچۍ مشر نور الله ترین نیولې دي. د غورزنګ یو غړی وایي پولیسو ښایي دا کار ځکه کړی وي چې هغه د افغان کډوالو د گرفتارۍ ضد غږ پورته کړو.
نور الله ترین د افغانانو کډوالو سره ناستې وکړې، غونډې وکړلې، په دې کې خند جوړول لپاره دوی دغه عمل کړی دی.
او د استادانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پېښور کې استادانو د خپلو نوکریو د مستقل کېدو لپاره مظاهره کړې ده.
په خیبر پختونخوا کې نن استاد تور ورځ مناوي، د دې مطلب دا دی چې د خیبر پختونخوا استاد خوشاله نه دی.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په کورم کې د ساتین او د بادامي سیمو د اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر انښتې شوې دي چې پکې د دواړو خواوو شپږ تنه ژوبل شوې دي. د سیمو اوسیدونکي وایي چې انښته نن سهار وختي پیل شوه چې وروسته ځایي مشرانو ودروله، خو لږ ساعت پس بیا پیل شوه. چارواکي وایي زر تر زره د اوربند هڅه کوي. تفصیل د طارق اورغزی په دې رپورټ کې.
د جمعې سهار وختي دواړه فریقین په خپلو کې پر متنازع ځمکه څو ورځې وړاندې تعمیرات د کېدلو په سر د راپورته شوې شخړې په وجه نښتې دي. تر اوسه په جګړه کې د شپږو تنانو د زخمي کېدلو اطلاعات دي. د ساتین یو مدني فعال عبدالله مشال لوډیو ته وایي که څه هم جګړه یو ځل مقامي لښکر ودرولې، خو دواړه فریقین په خپلو کې بیا په جنگ شوي.
جنگ دوباره ستار شو او خپل کرنل ډي سي هیڅ تیار یو اپیلو ته کوو چې دا بچای نه راخه نو که ځان ورسوا او دا جنگ غلې کې جنگ دوباره بیا ستار شو. منجرګاره غلې وه
په سیمه کې د فریقینو ترمنځ صلح او هغلته د ځمکې شخړې د حل لپاره څو وارې کوششونه وشول، خو په دغه کې سستي پر خودلو ځینې انتظامیه او پولیس تر نیوکو لاندې راغلي. د پیرکایوم ځایي مشر حکمت خان حکمتیار مشال لوډیو ته وایي که په وخت یاد شخړې ته د حل لار راوستل شوې وي، نو نن به د فریقینو ترمنځ د جنگ
دلچسپی.
بلخوا په دغړه د کوزی کورمه مرسیال کمشنر محمد عدنان مشال لوډیو توای دا شخړه له دوه ورځو روانه وه چې ورته څو وارې کوششونه وشول، خو فریقین په خپلو کې راځان نه شول او جنګ یې شروع کړلو. عدنان زیاتوي اول غواړي چې زر تر زره جنګ بندي وکړي او بیا د مشرانو په مرسته دواړو فریقینو ترمنځ راپورته شوې شخړې ته د حل لار ګوري چې د سیمې امنیت په مستقل بنیادو خوندی پاتشی
پیمو اسی چو سے تحصیلدار سے شپی ایک بجے پر دی سرناستو مشارانہ سرناستو کنا مذاکرات کول او سی 10 بجے پر ٹائم ہو چھوئی سبا 10 بجے ہو بیا کینو نوغا چانک دس بجے وقتی نہ پتہ نہ شکم سائیڈ نہ فائر شروع شو بس کراس فائر شروع دا مجھے اس مشارانہ انگیج کڑی پر خپل کوشش کو پگے حالے زلی کو انشاءاللہ خدا بو فائر بندی ضروری دا بیا بو نور چھ خبر جرگی کی بکی
پ کورما کی یوش میر سمی داسی دی چھ پر شامل اتیز مو کوئی د مختلف قومونو او ڈلو ترمنز لامودے رہے سے تنازعی روانی دی او پر زینو د فریقینو ترمن جنگونا ترکی دلو رستا حقل تا زانی زیانونا ہم اوڑی دلی خوبیا ہم د زمکو حقش خڑی ترو سن دی حل کرشی وی تاریکو رکزے مشال ریڈیو پیخور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر یو چارواکی ویل دي چې له 13 ورځو راهیسې بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستنیږي. هغه چارواکی له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله پرون د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هغه کډوال په خپله خوښه افغانستان ته تللی دي. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت د اکتوبر په 3مه بې اسناد افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د روانې میاشتې تر پای پورې د هیواد د پرېښودو امر وکړ. خو په پیښور کې افغان کډوال وایي چې هلته کاروبارونه دي او په یوه میاشت کې نشي ورټولولی. د طالبانو حکومت ویلي دي چې له افغانانو سره د اسلام آباد چلند منلو نه دی او ورباندې خپلې تګلارې ته د بیا کتنې غږ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شنواری راکوي.
د تورخم یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط د اکتوبر په 5مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې په 13 ورځو کې لږ تر لږه 14 ګاډو کې څه باندې 13 افغان کورنۍ په خپله خوښه د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي. خو بیا ځینې کورنۍ وایي چې دلته په پاکستان کې کاروبار لري او ماشومان یې سبقونه وایي او دومره زر خپل کاروبار او ځانونه نشي راغونډ ډولای. د ننګرهار نعمت الله د پیښور په کارخانو مارکیټ کې د رخت دکان دی او دی وایي چې دومره موده دی ورکړل شي چې خپل کاروبار پکې راغونډ کا او په خپله خوښه بیا افغانستان ته لاړ شي.
افغان مهاجرینو پسې ډېره سخته راخیستې ده. دلته زموږ د کپرو دکان دی. ډېر وخت وشو 6 کاله پکېږي شاوخوا. دغه فکرمند دی چې دا کاروبار چې چورا ټولیږي په دې کې خو کم تر کمه 2 کاله وځي کنه. یو کال خو وځي چې کم تر کم یم. دا خو داسې نه ده چې بشل دا منگ را ٹول کو ورچ کاته ور پاک کو. نو دا خو مشکل دی منگ ٹول افغانانو ته دا مشکل دی چې زمنګ سره کومک کی وخرا کی پی او آر کارټونو وخت زمنګ ختم شوه په چپګم میاش کې به چې دی کې منگ ته میاد وا چې دی کې منگ ته وخرا کی دومره په تکلیف کې دی چې دا نن سبا سره د کورونا را وځي نه ټول په کورو کې خاموش نه یو ورشه بوټ کې وګوره دکانونو والا دي چا سره کارټونه نشته دی. هغه ټول په کورو کې ناش دکان نه خوش پراته دي نه خپل تحصیل دل شي.
یو بل افغان کډوال رضوان الله د پیښور په سبزی منډی کې کاروبار کوي او دی وایي د پاکستان حکومت دغه پریکړې ماشومان هم ډیر اندېښمن کړي.
ماشومان دلته سکولونه وایي پریشان دی وایي چې هلته لاړ شو سکول به څنګه شي. مطلب کنه لږ ډیر خو اورېدلی دي چې هلته زنانه سکولونه او ماشومان بند دي. دومره خو اورېدلی دي ټي وي د لارې قرضونه په خلکو دي کښتونه په منګ دي زبنګ په خلکو دي. لکه دا خو به دې 10 ورځو کې چرته کیږي. او دغه غوښتنه کوو چې موږ دغه مطلب ایستلو دغه قیم کاری چې موږ ته لږ ټیم راکړي چې کال کم زیات چې کال ټیم کوتي واخلې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په 3مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې نا قانونا افغان کډوال او د نور ملکونو وګړي دي د اکتوبر 1.5 نیټه پورې له پاکستان نه ووزي او د نومبر 1 نیټه نه به دوی بیا په زور شړل شي او چې د چا په پاسپورتونو او ویزو کې میاد ختم شوی هغه دې تمدید کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د ریکارډ سره مخه په پاکستان کې دا مهال خواوشا 4 لس لاکه رجستر افغان کډوال ژوند کوي چې دا غوی د پی وار کارډ موده هم په روان کال 2023 جون کې ختمه شوي او تمدیدولو لپاره یې کار روان دی. دوی ویلي چې په کار د پی وار کارډ لرونکي افغان کډوالو څنګهولو نه دی ډډه وکړی شي. چې کله په 2023 اگست کې طالبان په افغانستان واکمن شول نو لا نور کسان د خپل ځانونو خوندې نه احساسولو لوجې پاکستان ته په مختلفو لارو له بغیر اسنادو داخل شوي. د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په څلورمه نیټه په خپل ایکس یا ټویټر پاڼه باندې جاری کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند ورته قبول نه دی او پکار ده مهاجرو ته دې په خپل خوخه پاکستان پر خودو لپاره مهلت ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندی هیلی
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو، په بلوچستان کې میشتو افغان هنرمندانو موسیقاران وای چې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو حکومتي فیصلې اندېښمن کړې دي. دوی پرون د احتجاج پر مهال له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ځانونه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR سره رجسټر کړي دي او که افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند یې له خطر سره مخامخېږي. د هغو هنرمندانو لپاره کار کوونکي غیر حکومتي اداره وایي چې د هغوی د پناه بهیر له ځنډ سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ویلي دي چې بې اسناده افغانان د نومبر تر لومړۍ نیټې پوری له پاکستانه اوزی. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترینو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې میشت یو شمیر افغان هنرمندانو او موسیقارانو د اکتوبر په 15 نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR د دفتر و مخ ته یو احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې افغان هنرمندانو په وینا چې د حکومت پاکستان لخوا په دې وروستیو کې په ناقانونه توګه د استوګنو افغان کډوالو په ضد چې کوم ګامونه پورته کیږي هغه دوی د تشویش سره مخامخ کړي دي. په دې ترڅ کې یو هنرمند فرید خوشحال او مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا د دوی نمونه د ماجر په توګه ثبت شوي دي، لیکن نور کار ورباندې نه دی شوی.
د پاکستان حکومت څخه د UNHCR دفتر څخه موږ غوښتنه لرو چې زموږ سره مدد وکړي، زموږ سره مرسته وکړي. دا څنګه پروسه چې اوس شروع ده چې دا مهاجرین باسي زموږ سره هغه چلند ونه سي. موږ د افغانستان څخه راغلي د دې موږ ته UNHCR خپل کارتونه راکړي دي، راجستر یې د دې بایومټریک یو. نو موږ غواړو چې موږ دلته خپل ژوند وکړو، خپل وخت تیر کړو. زموږ اونر په افغانستان کې اوس بند دی، تاسو ټول خبر یاست. مشکل موږ نه جوړو، موږ د مشکل خلک نه یو. دا کوم کسان چې د شاوخوا ته ګوري د هر یو خپل فامیل لري، د خپل فامیل لپاره خواري کوي او موږ د پاکستان د حکومت موږ ټول خوشحاله یو. تاسو به ټول خوشحاله یاست پاکستان
د دې هنرمندانو په خبره کې افغانستان ته دوستانه نو نه هوازي هلته وجبن ته خطر دی، بلکې د موسیقي هنر هم د دوی د لاس څخه وځي. په دې ترڅ کې ځوان سندرغاړي فیاض اهنګ راته وویل
موږ دلته ډیر خوشحاله یو، د حکومت سره ډیر خوشحاله یو، د پولیس د عوام څخه ډیر خوشحاله یو. تر اوسه موږ سره ښه چلند کړی دی، موږ سره ښه رویه کړی دی. خو بهر حال بیا هم د حکومت پاکستان څخه د لوړ چارواکو څخه موږ دا درخواست کوو مشت د یز ژوند دل تراکی کومج افغانستان ته ولاړ سو مش خو تک کوی سو، مگر ز مژ ژوند ز مژ غ اونر شدی الته مرکیجی مش غواړ شو دغه خپل اونر ژوندې وساتو.
د امزری د برخوالو په خبره چې زیاتره افغان هنرمندان او موسیقاران د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR سره د یو غیر دولتي ادارې سحر په مرسته رجسټر شوی دي، خو پر دې برسره دوی د پاکستان د حکومت لخوا او افغانستان ته د بیرته ستنه کولو ویره زیاته شوی ده. د دې مظاهرچانو د رجسټریشن د ستونزې په اړه مشکله په کوټه کې د غیر دولتي ادارې سحر د مشر اودوترین سره تماس ونیوي، نو هغه دا خبره تایید کړه چې د زیاتره افغانانو د رجسټریشن دویم پړاو د ځنډ سره مخ دی.
موږ د خپل کمکار چې سوي دغه سوي دی، د UNHCR په سایډ باندې دویم انټرویو لپاره دغه سړی چې دی یا بتللی یا به غوښتي یا به نه غوښتي کې نه غوښتي پاره کې خپل معاملات دي. سونه چې زه په خبرې مې هغه دا چې په دې باندې دی چې حکومت پاکستان د خاص د سم ریسپانس دی هغه مطلب دا ور کم دغه څه هغه ته نو ولور کړي، نو په دې هغه پروسس دی حکومت
هنرمندان او مسکران د خپل فامیل سره د پاکستان و خیبر پښتونخوا یا هم و کوټ ته راغلی وو. د افغان هنرمندانو مسکرانو د احتجاج په داسې وخت کې سوي دي چې یوازې ورځ لمخه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان محمد اڅکزي په کوټه کې وایي و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت ویلی وو چې د پاکستان مرکزی حکومت پر امر به د هغه افغانانو په ضد مهم د نومبر د لومړۍ نیټ څخه پیل سي څوک چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې استوګن دي.
اوریدونکو تاسو په پاکستان کې میشت بی اسناد افغانانو پر مسلو ریپورت اوریدو. په همدې حال کې د کورنو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بکټی، د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لنډمهالي وزیر جان محمد اڅکزي او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات داوه کړي چې افغانان په پاکستان کې د نامنو په پیښو کې ککړ دي، خو شنن کې وایي چې په عمومي توګه د افغانانو په اړه د لوړپوړو چارواکو داسې څرګندونې د هغوی پر ضد په پاکستان کې د کرکې پیدا کولو په ګډون بیلابیلې نتیجې لرلی شي. په دې اړه تفصیل د ملیحا میرزا تناو.
لیکوال او سیډونکو اسماعیل خان د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل، د افغان وګړو په اړه داسې بیانونه او له هیواده د غوی د وستو خبره لومړی ځل نه دی. نوموړي ویل چې په 2014 کال کې پر آرمی پبلک سکول د حملې وروسته د ترهګرۍ خلاف په جوړ شوي نېشنل اکشن پلان کې یو مهم ټکی د افغان کډوالو بیرته هیواد ته ستنول وو. وروسته په 2018 کال کې هم یو ځل بیا دغه کوشش وشو، خو د پخوانو افغان ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غنی په خواست دا کار وځنډول شو. نوموړي ویل یو ځل بیا دا خبره ګرمه ده چې تر شا یې سیاسي عوامل او د پاکستان او افغانستان ترمنځ خراب تعلقات دي.
مخکې به هم دغه رنګه ډېر سویپنګ سټېټمنټس کېدل چې افغانان چې کم دي دا په کرایمس کې. بیا ما سټېټسټکس چې روکه لایک پولیس ډپارټمنټ د کرایمس برانچ کې پته لګېده چې دا غي افغانان دغه پکې بالکل نش برابر ډېر کم پرسنټیج چې هغه په کرایمس کې. اوس لیټلی دا چینج چې کم راغلی دی هغه کې دا چې دا پرله پسې اوس پیښې شوې، نو په هغه کې چونکې نادرا فنګر پرنټنګ او دغه نه کېدو او یا څو کسان ونیول شول، نو چې کم ونیول شول هغې وي چېرې زموږ کمانډر فلانی دی ډنګری دی هغه په افغانستان کې دی. نو ایشو چې کومه ده کنه د دې پولیټیکل کانټیکس دی د کې څه شک شته دی نه دی وکي د افغانستان او پاکستان تعلقات چې کوم دی هغه ساړه شوی دی تکم انفورچونټلی دا مسله خوشته دی سټیریوټایپینګ افغان بلیم کول.
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر او بلوچستان حکومت ویان د ترهګرۍ په پیښو کې د افغان وګړو د لاس لرلو تور پورې کړ، خو البته څه شواهد یې وړاندې نه کړل. په پاکستان کې د جنگونو او ناامنیو له کبله افغان کډوال له 1980 لسیزې راهیسې په پاکستان کې میشت دي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته هم ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 4 لک رجسټرډ افغان کډوالو سیږي او شاوخوا هم دومره شمیر کې نا رجسټر افغانان ژوند کوي. د پېښور پوهنتون د سوشیالوجي یا ټولنپوهنې د څانګې استاد ډاکټر نور سناؤدین د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې په عمومي ډول یوه طبقه یا د خلکو ډله تورنول سمه خبره نه ده. هغه وویل چې په داسې بیانونو سره په ټولنه کې دغه خلکو ته بیا له شک په سترګه کتل کېږي.
کولای چې ته جنرالایز خبره کوي چې ټول ملوثي نو غلطه خبره وکړه، ته وایي چې نه پکې ملوثي دا خو ظاهره خبره ده، خامخا به په هر قوم کې څه نه څه غلط خلک ملاویږي. اوس هدي وایي چې افغانیان پکې ملوثي بالکل به وي، خو بیا هم ټول نه دي، ټول زیاتره خو موږ ته هم ښکاري، هر چا ته ښکاري چې ښه پرامن خلک دي دلته پاکستان کې اوسېږي، او چې کم پرامن خلک دي هغوی ته به خامخا لږ ذهني تکلیف هم رسي. سټېټمنټس د وجه نه چې روټایپ ٹیسٹنگ مونږ چې ستو وي د خلکو په ذهنونو کې د افغان ریفیوجیز په باره کې یو نیگیټیو امیج کریټ کیږي. دې وجنه ټول بیا شک په نظر وته کتلې کی کنه چې دا افغانان چې د دهشتګردۍ ګواښ دي.
اسماعیل خان وویل چې ډیرو افغانانو په پاکستان کې ځانته کاروبارونه خلاص کړي، کورونه او جایدادونه لري. داسې قسمه بیانونو سره د هغوی عادي ژوند کې مشکلات پیدا کیږي، ځکه چې په ټولنه کې د هغوی خلاف بد تاثر جوړیږي. خبریال صفدر داوړ مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت طریقې طالبان پاکستان باندې فشار راوړي چې په پاکستان کې هغوی خپل فعالیتونه ودروي. د دې لپاره داسې قسمه بیانونه او پریکړې مخې ته راځي چې اغیز یې پر عام ولس پریوزي او هغوی ځورول کیږي.
دغه چې کوم افغانانو خلاف یو کرک ډاون غوندې نو دغه وجنا حقیقت کې پاکستان کې چې کوم په لکونو افغانانو سیږي د ټولو کاروبار ته جایدادونو ته نوکریو ته سبقونو ته دې هڅه ته ډېر زیات نقصان ورسېدو او یا رسېږي. دوی په لکونو خلک چې کوم دي دا هیر محفوظ دي، غټه اثر پرې وځي، نفرت پرې لګېږي. ماشا کې د دوه قومونو خلاف یو پښتون دي یو قوم دی، دا دې یو حصہ دی چې افغان طالبان باندې پرېشر راوستل دي چې دوی ټی ټی پی والا چې کومې کاروانې روانې دي هغه کنټرول کولو کې کردار ادا کړي.
اخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د اکتوبر په 14 په ایکس پاڼه په بیان کې دا دعوی رد کړي چې ګواکې په پاکستان کې اوسېدونکي افغانان په ناامنۍ کې لاس لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو چارو مشر کمشنر عباس خان هم د اکتوبر په 14 له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې هلته رجسټرډ افغان کډوال په هیڅ ډول ناامنیو کې ککړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې پروستو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې، سرګونه نیول شوي او یو شمېر افغانستان ته لېږدول شوي دي. په پاکستان کې تر هغې وروسته د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوه چې د سپتمبر په 15 د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال له هېواده باسي.
اوریدونکو پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي دی چې پولیسو په ساده جامو کې کسانو د غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین په سهراب ګوټ کې لکورا بیولې دی. د غورزنګ یو مشر محمد الله مسید پرون مشال ریډیو ته ویل چې هغو کسانو ترین د اکتوبر په 14 شپې ناوخته لزان سره بوتللی او تر اوسه هیڅ پته نه لګېدلې. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر ایکس په یو بیان کې له چارواکو وغوښتي دي چې هغه دې زر تر زره خوشی کړي. د کراچۍ د پولیسو یو لوړپوړ چارواکي عزیز احمد بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د ترین کورنۍ ورسره رپورټ دایر کړی دی او د موندلو هڅې کوي. نور تفصیل د نیاز علي په دې رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ یو مشر محمد الله مسعود د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویلي چې د غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین د اکتوبر په 14 د شپې نامعلومه کسانو د خار د سوراب کوټ سیمې د خپل کور نه پورته کړی دی او لزان سره بوتلې دي.
تقریبا د شپې دوه نیمې بجې ټیم و چې د مشر نور الله ترین په کور باندې چاپه ولګېده چې پولیس ورسره په سیول کپړې شي خلک ورته راغلل او دای پورته کړ. خو دلته چې موږ متلکا تانا دا ورسرا چکومی سپیدا اسپیدا دخته مجبور غللو خو دوی اس معلومات تر اوسه پورې مشته پلاس نه دایره کړای چې نور الله چیرې دا یی چا سره دای په کوم ځای کې دی.
بلخوا د کراچۍ پولیسو تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي چې نور الله ترین چا اولی نیولې دی. د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د پولیسو اس اس پی عزیز احمد بیا مشال لیډیو ته یوازې تومره ویلي د نور الله ترین په اړه ورته کورنۍ خاص جمع کړي دي، دوی معلومات را جمع کوي. محمد الله مسعود زیاته کړي چې نن د اکتوبر په 15 ک نور الله ترین کوم عدالت ته وړاندې نشو یا پولیسو ښکار نه کړو نو دوی به په سن های کورټ کې د ترین د لا درکه کولو خاص جمع کوي. نور الله ترین په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر دی. نوموړی په ښار کې پښتنو ته په ورپی خو مسلو هوارولو لپاره پولیسو تانو او سن حکومتي چارواکو ته وخت په وخت ورزي. د پی ټی ایم د کراچۍ یو بلغړی هدایت الله پښتین بیا وایي په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول روان دي. نور الله ترین او د غورزنګ نورو ملګرو د دغه ظلم خلاف خپل مبارزه جاری ساتلې او د پولیسو سن او مرکزی حکومتي غږ کړی وو چې افغان کډوالو سره دی ناروا چلند بند کړي. کړي. نوموړی وایي چې اندېښنه ګڼي چې پولیسو هم له دغه وجې نور الله ترین پورته کړی دی.
په دا سو لنډو ورځو کې شپږ ځایا د سین پی ټی ایم مشر نور الله ترین په د افغانانو کډوالو چې کم د دوی علاقې وي د هغو سره ناستې وکړې، غونډې وکړلې، او بیا یې د تاجرانو سره ناستې غونډې وکړلې. د دې ودرول لپاره یا په دې کې خند جوړول لپاره دوی دغه عمل کړی دی.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ایکس ویلي چې نور الله ترین پولیسو او ساده جامو کې خلکو پورته کړی دی او تر اوسه یو عدالت ته هم نه دی وړاندې کړی او نه په کومه تاڼه کې شته دی. نوموړی د نور الله ترین د زر تر زره د خوشي کولو غوښتنه کړې. ترین له دې وړاندې هم څو ځله پولیسو په بیلابیلو مقدمو کې نیولې او زندان ته یې اچولې. ترین له دې وړاندې سخ کال د جولای په 18 سره د یولسو ملګرو د کراچۍ پولیسو د قانون د 3 ایم پی او د مادې لاندې نیولې وو او د یوې میاشتې لپاره بیا د سند صوبې جیکب آباد زندان ته استولې وو. خو بیا پی ټی ایم د پولیسو دغه عمل په سند های کورټ کې چیلنج کړی وو او بیا سند های کورټ د جولای په 1 د پولیسو دغه ګامونه غیر قانوني ګرځولي وو او د نور الله ترین په ګډون یولس واړه کسانی خوشي کړي وو. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې له دې وړاندې هم څو ځله د پی ټی ایم مشران او پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوي دي. پی ټی ایم وایي چې د پښتنو په خاوره د امن او د حقونو لپاره به خپله پر امنه مبارزه جاری ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي. پامیر ساحل هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لنډ خبرونه ترې واورو.
په کورمه کې د ساتین او بادامۍ سیمو د اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر نښتې شوې دي چې په کې د دواړو خواوو شپږ تنه ژوبل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې نښته نن سهار څو ورځې مخکې پر لانجمنې ځمکې د خونو یا کوټو جوړولو پر سر پیل شوه. نو دوی په خبره دواړو خواوو د ځایي مشرانو او لښکر په وینا جګړه ودروله، خو څه ساعت وروسته بیا شروع شوه. د کوزی کورمې انتظامی مشر محمد عدنان مشال راډیو ته ویل چې هڅه کوي چې ژر تر ژره اوربند وکړي او بیا د جرګې له لارې د لانجې حل پیدا کړي. د خیبر ضلع یو چارواکی وایي چې په تیرو 3 ورځو کې 1.5 افغاني کورنۍ د تورخم له لارې هیواد ته ستنې شوي دي. هغه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله پرون د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې هغو کورنیو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل او په خپله خوښه افغانستان ته ستنې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بې اسناد افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ پورې له هیواده د وتلو امر کړی دی. د طالبانو حکومتي چارواکو د اسلام آباد دا اقدام غندلی دی او له حکومته یې خپلې پرېکړې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې پولیسو او په ساده جامو کې خلکو د غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین له ځان سره بیولی دی. په کراچۍ کې د غورځنګ یو مشر محمدالله مسید بیګا مشال راډیو ته ویل چې هغو کسانو د اکتوبر پر 4 شپې ناوخته په سهراب ګوټ کې د ترین پر کور چاپه ووهله او له هغه وخت راهیسې هیڅ درک نه دی لګېدلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و په بیان کې له چارواکو غوښتل دي چې ترین دې ژر تر ژره خوشي کړي. د سهراب ګوټ د پولیسو مشر عزیز احمد مشال راډیو ته ویل چې د ترین کورنۍ د هغه د ورکېدو په اړه ورسره رپورټ تیار کړی دی چې هغوی د موندلو هڅه کوي. په سوریه یا شام کې د جګړې د څاري ویډلې او یوې امنیتي سرچینې ویلي دي چې پر یوې پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. د هغې ډلې او د دفاع وزارت په وینا په وسلو د سنبالو بې پیلوټ الوتکو برید پرون د سرتیرو د فراغت له غونډې څخه د هیواد د دفاع وزیر تر ستنېدو 2 دقیقې وروسته وشو. پر اکاډمۍ د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. او د 500 اوورو یا یو ورځني کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او نیدرلینډز یا هالینډ لوبډلې نن یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د حیدرآباد په راجیو ګاندي نړیوال لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماسپښین پر 1:30 او د کابل پر 1 بجا پیل شي.
اوریدونکو لنډ خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریدو. اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د پکتیا ولایت په 1,70 کلو کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د لارو سړکونو جوړولو او د اوبو لګولو په برخه کې شاوخوا 2,000 کسانو ته د کار ورکولو پروژه پیل شوې ده. په دې پروژه کې د بدني کار د توان نه لرونکو او کونډو ښځو سره نغدي مرستې هم کیږي. د سیمې خلک دې پروژې ته خوشاله دي، خو وایي چې نړیوال بانک او نورې ادارې په پکتیا او ټول افغانستان کې اوږدمهاله پروژې عملي کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
نړیوال بانک د پکتیا ولایت مرکز گردیز ښار کې د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام له لارې د څلورشتو پروژو په چوکاټ کې 2000 کسانو ته د یوې میاشتې لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده. د مسؤلینو په وینا دې برنامې ته چې 1.5 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې، ډېره برخه یې فني او غیر فني کارګرو، لږه برخه یې بې سرپرسته کونډو او معیوبینو، او یوازې 40% نورې په تخنیکي وسایلو مصرفېږي. د ټولنیز معیشت د دې برنامې په چوکاټ کې فنی کارګرو ته هر ورځ 200 او غیر فنی کارګرو ته د ورځې 450 افغانۍ مزد ورکول کیږي. د پریکون کې مؤسسې ولایتي مشر محمد اسماعیل ظریفي د دې برنامې د مخ په تړاو مشال رادیو ته داسې ویل:
په دغه 115 اتیا کلو کې خلکو ته کاری فرصت برابرول دي، او دوم هدف د پروګرام دا ده چې په دې کلو کې هغه خلک چې د کار توانایي نه لري، لکه هغه خځې چې هغه کونډې چې د کور سرپرستی په غاړه وي، یا هغه معیوبین چې کار نشي کولای، او یا معتاد ځوانان، د دو لپاره به د هر نفر لپاره به د 10 زره افغانیو کڅوړه دا برابرېږي او دا به ورکول کیږي.
بلخوا هغو کسانو ته چې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د ټولنیز معیشت په برنامه کې د کار زمینه برابره شوې خوښي څرګندوي.
نوم اسماعیل ده. ډېر وخت بیکارم، اوس چې کار زمینه برابر شوې ده اوس ډېر خوشحاله یم. ځوانان ډېر بیکار، اوس ښه کار روان دی، کنه اوس د موسسې د طرف نه کار روان دی، د لخته مخته په کور جوړوي.
د کاري زمینو برابرولو ته د ځوانانو په خوا کې هغه کسان هم خوښ دي چې کورنۍ او اولادونه لري، او د هغوی ټوله تکیه د لاس په مزدورۍ ده، خو هغوی په میاشتو کار نشي پیدا کولای. د پکتیا ولایت اوسیدونکی سید ګل وایي:
یو کال یو نیم کال کېږي چې موږ بیکار وو، موږ ته اوس د کار زمینه مساعد شوه، اوس ډېر خوشحاله یو. دا زموږ د کلي خلک ډېر مظلوم دي، ډېر یو روپۍ نه لري وروره. دغه جمعی موږ چې دغه کار وکړو، جمعی خورو وروره، نور یو شی امامت نه لرو وروره، بس قرار په کورو کې پراته یو.
د پکتیا روڼ اند یو فعالان وایي: مؤسسات باید د لنډمهاله کارونو پر ځای په داسې پروژو باندې کار وکړي چې هغه محاله گټی ولري، او خلکو لپاره هم پکې د اوږده مهال لپاره کاری فرصتونه برابر شي. یو تن مدني فعال غازی ویل:
مؤسسات باید موږ ته بنیادی کارونه وکړي، دایمي کارونه چې لږه نه طویل مدت وخت موږ هغه نه ګټه واخلو. د 2 ورځو کار یا 5 ورځو کارونه موږ نسو کولای چې ټول عمر د دغه کار وکړو یا دغه مزد واخلو.
یاد دیوی د نړیوال بانک لخوا د کارمندل د روان برنامه 2 میاشتې مخکې د پکتیا په مرکز او 3 ولسوالیو زرمت، احمد آبا او سید کرب کې هم په ورته توګه د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې لخوا څه باندې 9000 کسانو ته د 2 میاشتې لپاره د کار زمینه برابره شوې وه.
اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمن د سوداګرۍ اسانولو لپاره یو شمیر لوسنامې موجود دي. په دوی کې یو هم ترانزیت تجارت تړون دی چې اوسنی شکل یې په 2010 کال کې د دواړو هیوادونو چارواکو لاسلیک، خو اوس د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې افغان سوداګر به 90% ورکوي. د ضمانت لپاره به په پاکستانی بانکونو کې پیسې ږدي او ځینې توکي به نشي وړلی. د دواړو هیوادونو شریک چیمبر آف کامرس وایي دا فیصله لاسلیک شوی لوسنامی سرغړونه ده. د ترانزیت تجارت تړون د اوسنی حالت او تاریخچه په اړه تفصیل د بشیر غواخنو.
د پاکستان حکومت له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون کې بدلون کړي، او د افغان سوداګرو لخوا پر وړونکو مالونو یې 10% فیس اچولو سربیره د ځینو توکو په وړلو بندیز لګولل دی. د پاکستان کسٹمز لخوا د اکتوبر په 3 خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې تر دې وروسته به په کراچۍ کې افغانستان ته تلونکي ګاډي د کاغذونو تاییدولو او نورو چارو لپاره د خپل وړونکي مال 10% پیسې ورکوي. پخوا دا پیسې نه اخیستل کېدلې. همداراز له افغان سوداګرو د نغدو پیسو د بیمې پر ځای د بانک بیمې شرط ایښول شوی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریک خونه یا چیمبر آف کامرس دا بدلون ردوي. د دغې خونې شریک مشر خانجان الکوزی مشال رډیو ته وویل چې د 2010 کال د تړون له مخې افغان سوداګر له نورو هیوادونو څخه اخیستي مالونه د پاکستان د بندرونو له لارې افغانستان ته وړلی شي. په بدل کې پاکستانی سوداګرو ته اجازه ورکړل شوې چې د افغانستان له لارې مرکزی آسیا ته خپل مالونه یوسي. دواړو خواوو په لیکلې بڼه ژمنه کړې چې سوداګر به یوازې د لارو د استعمال پیسې ورکوي.
د اپټا قرارداد وخت یې پوره شوی، مګر د پاکستان پارلمان فیصله کړې ده چې تر څو نوی قرارداد ترسره کیږي دا قرارداد به ادامه پیدا کړي. او دوی کومه فیصله کړی ده یو جانب ده. یو ملک د بل ملک د اموالو نه کشتم او محصول نشي اغستلی. دوی چې کوم شرایط وضع کړي دي دا په دې معنی دي چې یعنی غواړي چې د غلاره په تا باندې بند کړي. دوی بانکي ګرانټي حتمی کړی ده چې دا په هیڅ صورت نه کیږي. بانک ګرانټي مونږه انشورنس لرو. د بانک ګرانټي داسې ده چې ستا یو لک ډالرو مال دې راوړو نو ته به یو لک ډالر د پاکستان په بانک کې ږدې. نو دا خو هیڅ شی نشي کېدلی.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونی چیمبر آف کامرس پر ویبپاڼه د خبرو شو معلوماتو تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت تجارت تړون په لومړي ځل په 1915 کال کې شوی وو. بیا وروسته په 2003 او 2010 کال کې پکې نوي بدلونونه وشول. د دغو بدلونونو مقصد سوداګري اسانه ول. په ډېری وړونکو مالونو کې وریجې، چای، بوره یا چینی، رخت، برېښنایي توکي، غوړي، د موټرو پرزې او ټیرونه شامل دي. د پاکستان کسټم ادارې د اکتوبر په 3 په خبر پاڼه کې ویلي چې افغان سوداګر هغه سامانونه له نورو هیوادونو اخلي چې په افغانستان کې ورته ضرورت نشته. د دوی په وینا بیا دا سامانونه پاکستان ته قاچاقېږي چې د پاکستاني جوړو شوو شیانو بازار خرابولو ترڅنګ ځایي اقتصاد ته زیان رسوي. خو د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونی غړی او تجار شاهد حسین چې د تورخم له لارې مرکزي اسیا ته مالونه ځي وایي په ابتدا کې نوي بدلونونه د ټولو خواو په زیان دي.
پاکستان ته دا پکار دي چې هغه خپل کسټم او خپل سونا ایریاز چې دي چې هغه کور کی چې سمګلنګ هغه کنټرول کی. په هر لارې کې ټریکر لګېدلی، کراچۍ نه روزي په مختلف لارو هغه ټریک کیږي کسټم طرف نه. افغان ترانزیت ریټ سره تړلې بیا د منځنۍ آسیا ترانزیت ریټ دی او دې وخت موږ ته ضرورت دی، زموږ ولس ته ضرورت دی چې سونه دا ترانزیت ریټ د کراچۍ په لاره سیوا کیږي. په دې کې زموږ عوام، زموږ ترانسپورټ، زموږ تاجران هغه داخل دي، هغې ته ګټې رسیږي. دا یو منفي میسج ورکوي چې په دې وخت کې افغان ترانزیت ٹریڈ باندې نرخونه سیوا شي یا هغه په مختلف طریقو باندې نور هغه وشیړل شي.
د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په 3 ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته واضح کړی چې د ترانزیت ٹریڈ په ترڅ کې قاچاق کیږي چې اسلام آباد به پر ضد سخت ګامونه اخلي. هغه زیاته کړې وه چې په دې قاچاق کې ځینې پاکستانی امنیتي ځواکونه هم لاس لري چې سزا به ورته ورکړل شي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه غبرګون نه و ښوولی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، زو یوې بلې موضوع ته د پاکستان د خبریالانو وفاقي ټولنې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ناسمو معلوماتو خپرولو مخنیوي په مخه د قانوني اقدام په اړه د کورنیو چارو د لنډمهالي وزیر سرګندونې د خبریالانو د غلي کولو په معنا بللې دي. سرفراز بوکټی د اکتوبر په 3 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د ناسمو تبلیغاتو کوونکو او غلطو معلوماتو خپرونکو پر وړاندې د برېښنایي جرمونو د مجازاتو د قانون پر استعمال ټینګار کړی وو. خو د خبریالانو وفاقي ټولنې مشر د نوموړي د سرګندونو اندېښمن کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې پر نگران حکومت وار له مخې د رسنیو ازادۍ ته د پام نه کولو تور پورې شوی دی. خو حکومت وایي د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د آئینی حقونو پر ضد هیڅ اقدام نه کوي. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه.
د پاکستان د کورنۍ چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د اسلام آباد په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې د داسې تخنیکی وسایلو په کار د اچولو ضرورت دی چې له مخې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون په سمه توګه عملي سي. هغه زیاته کړې وه چې د قانون په سمه توګه د عملي کولو مقصد د هیواد د وګړو د ګټو خوندیتوب دی. خو د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پی ایف یو جی مشر شک لري چې د لنډمهالي وزیر دا څرګندونې د خبریالانو د غلي کولو په معنا دي. افضل بټ د اکتوبر پر 15 له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال داوا وکړه چې په پاکستان کې همیشه د قانون غلط استعمال شوی دی. نوړي په دې اړه په 2014 کال کې د پارلمان لخوا منظور شوی د انټرنیټي جرمونو د مجازاتو قانون حواله ورکړه. هغه زیاته کړه چې د قانون منظورولو پر وخت حکومت ویلي ول چې د قانون هدف د انټرنیټي جرمونو مخنیوي کول دي. خو د په خبره وروسته د دې قانون لمخي یو شمیر خبريالان ونیول شول.
پیدا ہو کہ اب بھی شاید
زما په فکر د کورنیو چارو د وزیر بیان د خبریالانو د غلي کولو په معنی ده. خو موږ مخکې هم ویلي وو چې کومو پخوانیو حکومتونو چې قانون یې غلط استعمال کړی و او په خبریالانو یې د دروغو مقدمې جوړې کړې وې، یا یې هغوی بغیر له کومې مقدمې نیولي یا تښتولي وو. د پاکستان خبریالانو سازمان یې مزاحمت کړی و او اوس به یې هم کوو، او په عدالتونو کې به یې هم پر ضد مقابله کوو،
اور اب بھی ہم یہ مزاحمت بھی کریں گے اور عدالتوں میں بھی اس معاملے میں اپنی پوری جنگ لڑیں گے.
دا سرفراز بکٹی تر دے سرگندونو چور اجلا مخا د رسنیو د ازادي لپاره کارکونکو شپاله سازمانونو د سپتمبر پر 28 نیټه پر نگران حکومت او سیاسي ګوندونو ژغ کړی وو چې د راتلونکو ټول ټاکنو په درشل کې دي د بیان ازادي یقیني کړي. دوی دا ژغ په داسې مهال کړی وو چې پر نگران حکومت وار لمخه دا تور پورې کوي چې د رسنیو ازادي ته پام نه کوي. د پی ایف جی په خاني مشر شهزاده ذوالفقار د اکتوبر پر 15 مشال لري ټول چې کچوک په خبري کانفرنس یا په خپل وینا کې پر حکومت تنقید وکړي نو رسنۍ هغه خبره نه نشروي.
میڈیا چې دی اوس خوګر سره راځي چې څوک پریس کانفرنس کوي او حکومت خلاف هغه دی خبرې وکړي چې په کم یو الزام لګي هغوی کر سره کاټي هغوی دا ضرورت نشته. دا میڈیا والا آزاد نه وو، اوس هم هغه روان دي لکه پی ٹی آئی خلاف سونه وینه چې پی ٹی آئی خلاف چې دی یو نریٹیو چې دی جوړي، مګر د پی ٹی آئی هغه
پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی پخوا دغه سی تورونه رد کړی ول. پخوانی او اوسنی حکومتونو تل دا درس خپل کړی چې د ټولنیزو رسنیو لاري ناسم خبرونه او معلومات خپریږي او په خلکو کې نفرتونه خوريږي، نو ځکه د مخنیوي لپاره قانون جوړول او عملي کول ضروری دی. د آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم فریډم نت ورک مشر اقبال خټک د اکتوبر پر 15 له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د قانون جوړولو او عملي کولو ملاتړ وکړي، خو زیاته کړی چې باید دا د مخالفینو پر ضد استعمال نه شي.
چرا باید چې هغه پاکستان کې یو مجرمانه فعل نه وي، که تاسو سره د حکومت سره د هغې نظر په ضد باندې وي نو باید چې دا خبره دې تسلیم کړي چې هر یو انسان خپل د رایې لرلو حق لري. تر کومه پورې د فیک نیوز خبره یا دروغ معلومات خورول څه کړم چې د دې علاج ښه دا دی چې باید چې حکومت رښتیا زیات ښکاره کړي خلکو ته. نو فیک نیوز مونږ هم خلاف یو، مونږ ګڼو چې دا د ژورنالیزم د لپاره یو ډېر خطر ده.
خو د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د هیواد په آئین کې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ د خوندیتوب ضمانت ورکړل شوی او د ده په خبره دوی د دې حکومتونو د ترولو هیڅ اقدام نه کوي. البته زیاته کړه چې د ناسمو تبلیغاتو جالي خبرونو تشدد ته د خلکو پارولو او نفرت خپرولو زد قانونو نستا، نو د په وینا حکومت باید د آئین او قانون په چوکاټ کې هغه ټول وسایل استعمالوي چې له مخې د هیواد وګړي او ریاست خوندي سي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د استادانو د زینو ټولونو غړو پرون د استادانو ورځ د تورې ورځې په توګه تیر کړو. په پیښور کې لاریون هم وکړ. دوی وایي د دې بچا دا چې حکومت یې تر اوسه د ترقۍ مسله نه ده هواره کړې او د مستقل کېدو په اړه د دوی غوښتې نه دي منل شوی او د پینشن اصلاحاتو په نوم یې له تنخواګانو څخه پیسې ګرځوي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت د استادانو د دغه احتجاج او د سرګندونو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. تفصیل پہ خبرہ غلام غوس را کوي.
دا په پیښور کې احتجاج کوونکي د سرکاري سکولونو استادان دي چې د استادانو د درناوي نړیواله ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځله.
دنیا کے سلام دل چڑھے مناویگی اور نمک پختونخوا کے د اکتوبر په 15مه د ترسره شوی احتجاجي لاریون پر مهال د خیبر پښتونخوا د ټولو پرایمري سکولونو د استادانو د ټولنې مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د پرایمري او سیکنډري استادانو د اپګریډیشن یا ترقۍ جمعنه باندې دي په سمدستي توګه عمل شروع شي. نوی اغیستل شوی استادان دي مستقل کړی شي او د پینشن اصلاحاتو په نوم د دوی د میاشتنۍ تنخواګانو نه د پیسو د بیلولو پالیسی دی واپس واغستل شي.
تاسو ګورئ چې دا په دنیا کې د استاد په نوم دا ورځ مناویږي او په خیبر پختونخوا کې نن استاد تور ورځ مناوي. د دې مطلب دا دی چې د خیبر پختونخوا استاد خوشاله نه دی، خفه دی د دې حکومت نه، ځکه چې سابقه حکومت یو منتخب حکومت منګلا د استادانو اپګریډیشن منظور کړی دی او په هغه ایجنډا کې ټولو آیټمونو باندې کاروي شوی دا صرف او صرف چپاتې دی. هغه د استادانو زمنګ د اپګریډیشن نوټیفیکیشن دی نو فاینانس ډیپارټمنټ ته، د دې صوبې چیف سیکرټری صاحب ته، د دې صوبې هغه واکدارانو ته چا سره اختیار دی، هغه نه دا غوښتنه کوو چې نن په دې سلام ټیچر ډے باندې موږ تاسو نه د خپل جایز حق هغه نوټیفیکیشن غواړو کوم چې په 17 جنوري 2023 باندې د دې صوبې کابینې په وزیرانه په مشرۍ کې منظور کړی دی.
د نوید ګل هزار خوانی په نوم یو استاد مشال ریډیو ته وویل چې د پرایمری او میډل سکولونو استادانو تر دې وړاندې هم د خپل غوښتنو لپاره احتجاجونه ترسره کړي دي.
زه حکومت وخت دا اپیل کوم چې زموږ د مسلې دی پای کې زموږ اپګریډیشن دی، ریګولایزیشن دی، سی پی فنډ دی، پکې پینشن اصلاحات دي چې دا یو ډېر خطرناک شی دی. کټ لګولې په ایل پی آر کې هغه 25,000 سیډلی چې کم د منتلی هغه دا پینشن والا نه کټ کوي، نو دا موږ سره ډېر زیات ظلم دی.
خیبر پښتونخوا کې د نگران حکومت چارواکو تر دې دمه د استادانو د دې روستي احتجاج په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د تعلیم د محکمې چارواکو ویلي وو چې د مالی مشکلاتو په وجه تر دې دمه د استادانو غوښتنې نه دي پوره کړي. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د سیړنو او امنیتی مطالعاتو مرکز ویلي دی چې په تیرو 9 میاشتو کې په هغه هیواد کې په وسلهوالو بریدونو کې تر 1100 زیات کسان وژل شوي دي چې پکې شاوخوا 300 امنیتي سرتیري هم شامل دي. په همدې حال کې به بلې سیړنیزې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې په سپتمبر کې شپږ 15 حمله شوي دي. په دې اړه نور معلومات مشال ریډیو خبریال عصمت علي شاره کوي.
په اسلام آباد کې د شخړو او ترهګرۍ سیډنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټډیز یا سی آر ایس ایس د اکتوبر په ډومبه په خپل رپورت کې ویلي چې د روان کال په ډومبه 9 میاشتو کې تر ټولو زیات وسلوال بریدونه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې شوي دي. رپورت زیاتوي چې د کال 2015 نه وروسته د داسې ډومبه کال دی چې تر ټولو ډیر خونړی دی. اداره زیاتوي چې په ډومبه 9 میاشتو کې 1100 زیات کسان مړه شوي دي چې پکې 208 پولیسان او 132 نورو امنیتي ادارو سرتیري مړه شوي دي. د خیبر پښتونخوا پخوانی ای آی جی اختر شاه مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنه پیښې زیاتېدو وجه هغه وسلوال دي چې لسلویختو کلونو راسي په گاونډي هیواد کې جنگېده او اوس یې د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پناه اخیستې ده.
یونین دلتا انٹری کرے ہوا آگ وقت کم جہادی تنظیموں نے جوڑو داغی ٹول براکز خیبر پختونخوا اور زڑا قبائلی سیما کی ہو اور کبیا 9/11 شو آگی نہ پستہ ہوم دا ٹول زمنگ دے کے قبائلی سیم ہوتا راغوت شوی او اغه دلتا دې تنظیمونو وخت سره خپل نیٹ ورک جوړ کو او اغه نیٹ ورکس رو رو دور حاوی شو چې په دې شیبه کې اغه خپل عملداری شروع کا شورش ہو.
په اسلام آباد کې د سیړنی او بل مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز هم د ستمبر د میاش په خپل رپورت کې ویلي چې د روان کال د ستمبر په میاش کې 15 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 146 کسان مړه او 146 جوبل شوی دی. د پی آی سی ایس ایس اداري مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2019 نروستو وسلوالو په عوامي ځایونو بریدونه کول پریخي، نو هم دا وجه ده چې اوس پولیس په نخه کیږي. خو د روان کال د ستمبر په میاشت کې شوي بریدونو کې زیاتر عام خلک په نخه شوي دي.
پچھلے ایک دو سال کے دوران وہ
پاتیر دو کلونه کې چې پی ټی ایم په قبالی ضلعو او خیبر پختونخوا کې د پوز پر ضد کومه بیانیه استعمالوله، نو وسلوال ډلې همغه سوچ سره مخې ته راغلل او صرف د سکیورټي ادارو کارکوونکي او پولیس والا یې په نښه کول شروع کړل. اول یې صحافیان هم په نښه کول. وسلوالو یو لهعمل جاری کړو چې په هغه کې ویل شوي وو چې په اولسي ځایونو به بریدونه نه کوي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټډیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د ستمبر په میاشت کې په هدفي بریدونو کې 26 کسان مړه شوي، چې پکې 14 کسان عام خلک او 10 د نورو امنیتي ادارو سرتیري وو. په پیښور کې خبریال عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو وړې وړې ډلې دي چې په هدفي وجنو کې ککړې دي.
چې کله طریقې طالبان پاکستان کې د نور واړو واړو تنظیمونه راغوځي چې وینې، نو هغه بیا د پاکستان لپاره یو بل غټ خطر جوړ شوی. او د دینه علاوه مخکې خو صرف ٹی ٹی پی وا یا واړه تنظیمونه نه صرف هغه یوځای شو، بلکې دا وخت کې د داعش په صورت کې پاکستان ته ډېر زیات غټ تھریټ دی. باقاعده د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټڈی یو رپورٹ راغلی دی چې په هغه کې دا لیکلي دي چې په افغانستان کې موجود داعش اسلامک سټیټ او بیا خاص کر په خراسان صوبه کې چې کوم دي، نو د هغې عملیات تر هغې کارویانې د پاکستان خلاف ډېرې زیاتې دي. خاص کر دغه بیا دلته چې کوم مذهبي جماعتونه دي، په مذهبي جماعتونو کې بیا جمعیت العلماء اسلام د هغې په ښکارا نښه باندې دي.
سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د کال 2013 نه د کال 2023 پورې د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د 1100 نه زیات وسلوال وجلې شوې دي. رپورٹ زیاتوي چې په 13 لسو کالو کې له 26000 زیات پیښې شوې، چې پکې 1100 نه زیات عام خلک او 3000 زیات د سیکورټي ادارو کارکونکو له شوې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ. د اکتوبر میاشت په نړۍ کې د ښځو د سینې سرطان په اړه د پوهاوي خپرولو ته ځانګړي کیږي. په پاکستان کې هم ډاکټران په دې میاشت کې د پوهاوي غونډې کوي. د پېښور د رحمان میډیکل انسټیټیوټ له ارقامو سره سم په پاکستان کې هر کال 100000 ښځې د سینې سرطان ښکار کیږي، چې ورڅخه 15000 د خیبر پښتونخوا وي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د اکتوبر میاشت په نړۍ کې د سینې کینسر د پوهاوي زیاتولو په توګه لمانځل شي. په پاکستان کې هم په دې اړه د پوهاوي زیاتولو لپاره مختلف پروګرامونه ترسره کیږي. ډاکټران وایي د سینې کینسر یا سرطان په ښځو کې تر ټولو عام د کینسر قسم دی. د بنو 28 کلنه خیرالنساء چې د سینې د کینسر نسخه شوې ده، وایي په وخت یې تشخیص وشو نو ځکه اوس یو صحتمند ژوند تیروي. په بنو کې د کینسر سرکاري روغتون بینور د انکالوجي وارډ مشر ډاکټر سعید خان مشال ریډیو ته وایي، په پاکستان کې په هرو اتو ښځو کې یوې ته د سینې کینسر کیږي.
80000 پورے نوی چیچی دا بریسٹ کینسر پاکستان کے ہر کال سے کم دے تشخیص نو پدے کے تقریباً پنیمائی 40000 پورے
په خیبر پختونخوا کې د صحت په څانګه کې کارکوونکې لیډی هیلت ورکر کوثر بیبی وایي، هلته ډېرې کمې ښځې ډاکټرانو ته د خپلې معاینې لپاره ځي او لا هم په دې اړه په ټولنه کې پوهه ډېره کمه ده.
تکلیف نہیں لے بولے سو کر مہینے لگے غریب خلق دے کمالدار خلق دے یہ
بلخوا د پېښور د حیات آباد رحمان میډیکل انسټیټیوټ آر ایم آئی پر خپل ویبپاڼه ورکړي چې په پاکستان کې هر کال 1,00,000 ښځو ته د سینې کینسر کیږي او د دوی د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 15,000 ښځو ته هر کال د سینې کینسر کیږي. د پېښور د کینسر د سرکاري روغتون ایرنم پخوانی مشر ډاکټر سفورا شاهد چې د سینې د سرطان د پوهاوي په کمپین کې هم برخه لري وایي باید هر ښځه په کال کې 1,00,000 د سینې معاینه یا میموګرافي وکړي.
د سینې کینسر علامات بالکل مخامخ او واضح داسې دي لکه چې سینې کې شیپ کې فرق راشي، رائټ او لیفټ کې سایز کې فرق کېدی شي، یا د نیپل ورته ویو چې انورشن دننه لاړ شي، شیپ کې شیپ فرق شي، او ریټریکشن اف نیپل لکه چې نیپل دننه طرف ته راخ کړي شي، سرمن کې پړسوب شي او هغه کې تاسو ته داسې لګي دانه دانه لکه چې مسام ښکاري، د دې مطلب چې دې ځای کې خاص پړسوب دی، یا لاس لاندې داسې غوټه راشي چې کم غوټه ستاسو سینې کې اول نه او تاسو محسوس کړئ چې اچانک نمودار شو. دې نه علاوه سینې نه د وینې د تبت کېدل، یا بعض زنانه وي چې موږ ته خاص کر یو پوائنٹ د سینې کې یا بهر طرف ته یا دننه یا سینټر کې هغه چې مسلسل درد کېږي خو په دوایانو او په ګولو باندې د دوای د درد نه ښکېږي.
په بینور کینسر روغتون کې کارکونکي ډاکټر سعید خان مشال ریډیو ته وایي کچری ښځې په وخت ډاکټر لاړ شي نو زیات امکان دی چې د سینې د کټ کېدو او اپریشن نه بچ پاتې شي او یوازې په دوایانو یې علاج وشي.
بریسټ کینسر چې کوم دی داغه مکمل قابل علاج دی، خو کچرته په ارلی سټیج کې داغه مطلب ډایا
د کینسر چې کوم دی سټیج باندې ډیپینډ کې په کوم سټیج کې دی کینسر کنا، لکه اوس داغه اکتوبر میاشت چې کوم دی دا پورا دنیا کې د بریسټ د سینې کینسر حواله سره مطلب دی کې اویرنس پروګرام سکرینینګ پروګرام د دې حواله سره مناو کیږي پورا دنیا کې. نو کوم وایو چې بریسټ کینسر چې کوم دی دا ښځو کې په ټولو نه زیات مطلب کامن دی، عام دی.
بلخوا په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د آگاهۍ لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره پینک کریبن وایي په هغه هیواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې سرطان له وجې مري.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.